این مجله خبری رادیو آزادی در همینجا به پایان رسید، اما برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارد. در یک ساعت دیگر احمد
بله در من
همکارم با شماست.
سلامت باشید. قدر من اوریدونکو ساعت 8 بجه شپ دیخ پرونه کی هم راپورونه لرو د راپورونو په سر کی اوری چې د کندوز د چاردری ولسوالی د دولت د وسلوالو مخالفانو لاستل ویدلې ده. د دې او زینو نور راپورونو تفصیل بل خبرونو روسته وړاندې شي. وس قسیم سولمل د افغانستان او نړۍ خبرونو وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، افغان ولسمشر وایي هیواد ته د کډوالو د راستنېدو بهیر د پخوا په پرتله څو برابره زیات سوی دی. د دولت وسلوالو مخالفانو د کندوز ولایت د چاردرې ولسوالۍ نیولې او په نړیوالو خبرونو کې اوري چې د امریکا پوځ وایي د دغه هیواد تر مشرۍ لاندې ائتلاف د جمعې په ورځ په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې پر 22 هوایي پر ضد 22 هوایي حمله کړې دي. دا هم بشپړ خبرونه. د افغانستان ولسمشر وایي هیواد ته د کډوالو راستنېدو بهیر زیات سوی دی. محمد اشرف غنی دغه خبره پرون د کډوالو نړیوال ورځې په مناسبت په خپله وینا کې وکړه. د ویل شمیرې شي چې د تیر کال په پرتله افغانستان ته د کډوالو د راستنېدو بهیر څو برابره زیات سوی دی.
در تمام سال میلادي گذشته 17000 مهاجر
تیر میلادی کال ول زر کډوال خپل هیواد استانه سوي. خو د روان میلادی کال په لومړی شپږ میاشتو کې 24000 هیوادوال خپل هیواد ته راستنه سوي. شمیرې شي چې هیواد ته د کډوالو د ستنېدو بهیر څو برابره زیات سوي. ولسمشر ویل چې په تیرو 15 کلونو کې 6 میلیون افغان کډوال خپل هیواد ته راستنه سوي دي. اشرف غنی د کورنۍ او بیځای سوو ستونزو ته هم اشاره وکړه او ژمنه وکړه چې افغان حکومت به هڅه وکړي هیڅوک خپل کور او کلی وتلو ته مجبور نه سي. د دولت وسلواله مخالفانو د کندوز ولایت چاردرې ولسوالۍ ونیول. د کندوز والی محمد عمر صافی ازادۍ رډو تو ویل چې د دولت وسلواله مخالفانو د شنبې له سهاره د افغان ځواکونو پر پوستو بریدونه پیل کړل چې اخر تیر ماښام د ولسوالۍ ونیول.
تقریبا ولسوالۍ سکوت کړی دی. وقته د تعمیر د ولسوالۍ نوم سره د نوټول ولسوالۍ سکوت دی.
هغه امنیتي ځواکونه چې له چاردرې ولسوالۍ شاتک ته اړ سوي وایي دغه ولسوالۍ د محلي چارواکو د بېغورۍ له کبله د وسلوالو طالبانو لاسته ورغله. وسلوالو طالبان ادعا کړې چې په دې جګړه کې ګڼې پوستې نیولې او څو تنه افغان پوځیان یې وژلې دي. خو د کندوز والي ډاډ څرګندوي چې افغان امنیتي ځواکونه به دغه ولسوالۍ ډېر ژر بېرته ونیسي. د هلمند ولایت په مرجې ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې 14 ملکیان وژل سوي او 15 نور ټپیان سوي دي. د هلمند والي وایند عمر ځواک ازادي رډو تو ویل چې چاودنه د ملکیانو پر موټر سوي او په وژل سوو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. ویل سوی چې د وژل سوو اکثریت د یوې کورنۍ غړی دی. عمر ځواک دا د وسلوالو طالبانو کار بله خو د دې چاودنې مسؤلیت چا نه دی منلی. لس تنه افغان پوځیان تر 15 کلنو زده کړو وروسته د قزاقستان له یوې پوځي اکاډمۍ فارغ سول. یو تن فارغ سوی محصل عبدالغفار احمدزی ازادي رډو ته وویل چې افغانستان ته له ستنېدو سره سم په جنایي استخباراتي او څارنوالۍ برخو کې کار کولی سي.
موږ خو دلته عمومي ویلې د پولیس اکاډمي ویلې چې عمومي ده چې حقوق نه خلاصو، جنایي کې کار کولای شو او څارنوالۍ کې کار کولای شو، استخباراتو کې کار کولای شو.
د غلسو محصلینو د افغان حکومت په همکاري او د قزاقستان په مالی مرسته په دغه هیواد کې زده کړه کړې ده. دوی د کورنۍ چارو وزارت لخوا قزاقستان ته لیږل شوي وو. وسم څو نړیوال خبرونه. د امریکا متحده ایالاتو پوځ وایي د غیواتر مشرۍ لاندې نړیوال ائتلاف د جمعې پر ورځ په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد 22 هوایي حمله کړې دي. د امریکا د پوځ د اعلامیې پر اساس 14 حملې په عراق او 16 نورې په سوریه کې سوي دي. په اعلامیې کې راغلي چې په عراق کې یوې حملې القائم شهر ته نږدې د اسلامي دولت ډلې یوه پوسته په نښه او د سختریزو د مهماتو یوه زیرمه تخریب کړه. د عراق موصل ته نږدې هم د اسلامي دولت ډلې یا داعش ټانکونه او یوه ودانۍ په نښه سوي دي. دغه راز په بایجی، فلوجه، مخمور، رمادي، سنجار او تلفر کې هم ځینې حملې سوي دي. هلته په سوریه کې په الحسکا، رقه او تلبیات کې د اسلامي دولت ډلې پر سنگرونو بریدونه سوي دي. یو سړی چې موټر یې په سرعت سره چلاوه په اوتریش کې درې کسان وژله او څلور دېرش تنه نور یې ټپیان کړه. پیښه پرون له ګڼې ګوڼې ډک ښار ګراز ته نږدې سوې ده. راپورونه وایي دغه شپږویشت کلن سړی چې د اوتریش تابعیت هم لري په اصل کې د بوسنیا دی. د اوتریش د پولیسو ویاند ویل چې دغه سړی د پیښې په ځای کې نیول سوی دی. شاهدان وایي دغه سړی له ګڼې ګوڼې پر یوه ډک سړک په ساعت کې په سل کیلومتره سرعت سره موټر چلاوه او د خلکو پر ډلې ور برابر سو. د اوتریش چارواکي وایي دغه موټر چلوونکي کومه شخصي ستونزه درلوده او دغه پیښه له کومې تروریستي پیښې سره تړاو نه لري. د الجزیرې یو مشهور خبریال د مصر په غوښتنه په جرمني کې نیول سوی دی. احمد منصور پرون په خپله ټویټر پاڼه کې ویل چې د برلین په هوایي ډګر کې بندي سوی دی. د جرمني د پولیسو ویان تایید کړه چې یو تنه چې په الوتکه کې قطر ته روانو د مصري چارواکو په غوښتنه په هوایي ډګر کې نیولی دی. 25 کلن منصور د الجزیرې تلویزیوني چینل د عربي برخې مهم خبریال دی. د قاهرې یوې محکمې تېر کال منصور په غیاب کې په 15 کلونو بند محکوم کړ. پر نوموړی تور پولیس سوی چې په 2011 کال کې یو وکیل د قاهرې په تحریر میدان کې شکنجه کړی دی. منصور د مصر او بریتانیا دوه ګونې تابعیتونه لري. ځینې امریکایي سناتورانو د خپل هیواد له حکومت وغوښتل چې اوکراینی ځواکونو ته د روس پلوه بلتون غوښتونکو په وړاندې د جګړې لپاره وسلې ولیږي. سناتور جان مکین د اوکراین په پلازمینه کیف کې یوې غونډې ته وویل لویدیز ته به شرمونکی وي چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په څیر لاسترزنې ناست وي.
This is shameful that we will not provide them with the weapons to defend.
دوی وی شرمونکې ده که موږ اوکراینیانو ته وسله برابر نه کړو څو خپل دفاع وکړي. دوی د شلمې پیړۍ وسله لري چې د روسیې د 20مې پیړۍ وسلې په وړاندې جنګیږي. دا یو مناسب جنگ نه دی. د جمهوریت غوښتونکي ګوند دوه نور سناتوران تام کیتن او جان براس او حمله جان مکین سره یو ځای اوکراین ته په سفر تللی دي. دوی هم اوکراینی ځواکونو ته د امریکا د پوځي مرستو ملاتړ وکړ. او روسي خبر ده چې د اوکراین د پوز چارواکي وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د غیواد د ختیځ په نشټو کې و اوکراینی سرتیري ټپیان سوی دي. د اوکراین د پوز ویاند اندري لیسینکو پر نوویل په دې نشټو کې د دوی کوم پوزي وژل سوی نه دی. دا نشټي د بلتون غوښتونکو تر کنټرول لاندې دونتسک ښار ته نږدې او د غرض د حکومت تر کنټرول لاندې مارینکا ته نږدې سوی دي. دا تر دې دمه خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. د دې خبرونه په دوام کې واوري. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي د ولسی جرګې انتخابات یو کال ځنډی شي.
اوس پاس پر دې روان ده چې کال ته به موږ آمادګي نیسو د ولسي جرګې او د ولسوالۍ د شوراګانو انتخابات.
وسلوالو طالبانو د کندوز چاردره ولسوالۍ نیولې ده.
اوس د طالبانو په لاس کې د سقوط یو ګوښ موږ رور رالو دل.
د ولسي جرګې یو غړی وایي پاکستان د طالبانو پر ضد د داعش ملاتړ کوي.
داعش سن وارد طالب نه خطرناک دی. اوس آمدگی نیسی چې هغه اړه وړي لال پور ونیسی کاما او گوشتکه طالبان نشته دی.
د کابل بانک د پورونو د استلو مسؤل وایي لا هم هڅې روانې دي چې دغه بانک پورونه ترلاسه کړي.
د تشکیل د ابتدا نه تر اوسه پورې مونږ 238 میلیون ډالر جمعول کړی دی.
د دې او ځینو نورو راپورونو په پای کې مایکروفون ستاسو خپرونه لرو. ساعت 8:09 شوې. تاسو زموږ شغله ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه په انټرنیټ کې هم اوریدای شئ. ازادي رادیو .org یا ازادي رادیو .com د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده. د دولت وسلوالو مخالفانو د کندوز ولایت چاردره ولسوالۍ نیولې ده. د کندوز والی محمد عمر ساپی ازادي رادیو ته ویل چې د دولت وسلوالو مخالفانو پرون له سهاره تر ماښامه پورې د ولسوالۍ په جګړه کې ونیوله. په دې اړه نور تفصیل د صالح محمد صالح په راپور کې او بخښي په دې اړه راپور له کندوز څخه د ازادي رادیو خبريال اجمل آریان راستولې ده.
د کندز ولایت سیمایزو چارواکو تایید کړه چې د دې ولایت د چاردرې ولسوالۍ سقوط کړی او اوس مهال د وسلوالو مخالفانو په ولکې کې ده. د نوموړي ولایت والی محمد عمر سایپی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې ټوله ورځ په دې ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو او دولتي ځواکونو ترمنځ جګړې جریان درلود چې بالاخره ماښام سقوط وکړ.
تقریبا ولسوالۍ سقوط کړی دی، فقط هغه تعمیر د ولسوالۍ نوم سره دی، نو ټول ولسوالۍ سقوط دی.
والی زیاته کړه چې امنیتي ځواکونه چمتو دي څو نوموړي ولسوالۍ بیرته له وسلوالو مخالفانو څخه تصفیه کړي. د کندز ولایت د چاردرې ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې ولسوالۍ باندې د وسلوالو مخالفانو بریدونو جریان درلود چې بالاخره شنبې ماښام سقوط وکړ. په عین وخت کې هغه شمېر دولتي ځواکونو چې د چاردرې له ولسوالۍ څخه شاتک کړی یو تن سرتیري ازادۍ راډیو ته داسې وویل:
جنگی ګورو رشپم په جنگ ورځم په جنگ زمونږ مایا نشته مونږ سوق پوز د طالبانو په لاس کې د ګران مونږ سوق د طالبانو په لاس کې د سقوط یو کو مونږ ګورو رالو دلته ودری نو ورو را مونږ سره هیڅ مایا نو مونږ سره کړو مونږ سمالته کسان پاتې دي مونږ سوق.
په همدې حال کې د کندز دی ولایتي شورا ماوین امرالدین ولی هم وایي چې د چاردرې ولسوالۍ سقوط کړای او دا مهال د امنیتي ځواکونو کمربند د نوموړي ولسوالۍ پله سره دی. نوموړي د دې ولایت په اوسنی وضعیت باندې اندېښنه څرګنده کړه. همدارنګه سیمیز چارواکی د امنیت پر اوستو کې پاتې وبولل.
دفاع وزارت د وژل شویو افغان امنیتي ځواکونو کورنیو ته د یوه مرستندوی صندوق پرانیستنه د افغان قواو د روحیې د پیاوړتیا لپاره مثبت اقدام بولي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د روژې په لومړۍ ورځ د نوي میلیونه افغانیو په ارزښت دغه مرستندوی صندوق د جوړېدو خبر ورکړ. د دې موضوع په اړه صالح محمد صالح راپور لري.
دفاع وزارت د وژل شویو افغان امنیتي ځواکونو کورنیو ته د دولت لخوا د یو مرستندوی صندوق جوړول غوره اقدام ګڼي او وایي دغه کار به د نورو افغان قواوو د روحیې په لوړولو کې مهم نقش ولوبوي. د نوي میلیونو افغانیو په ارزښت دغه بودیجه چې د دغه اقتصاد سوي صندوق له طریقه به ویشل کیږي، ولسمشر محمد اشرف غنی د چهارشنبې په ورځ د روژې په مناسبت په خپله وینا کې اعلان کړه. ده وویل چې دغه پیسې به د روژې له اوله په شفاف ډول د قربانی سویو امنیتي ځواکونو پر کورنیو ویشل کیږي. د دفاع وزارت د ستراتیژیکو اړیکو عوامه چارو د ریاست مرستیال جنرال حبیب رحمان افضل ازادي راډیو ته وویل دغه مرستندوی صندوق د افغان ځواکونو د روحیې له پیاوړتیا سره زیاته مرسته کوي. د ملي سوداګرو او نورو غوښتنه وکړه چې د افغان قواوو د کورنیو د ستونزو د حل په نیت له دغه صندوق سره مرسته وکړي.
زه باور لرم چې دغه تعاوني صندوق چې نوی ایجاد شوی دی، دا تقویه شي د ملي تجارو د خونه د افغانستان د خلکو د خونه په داخل او خارج کې. تاسو ایموګران او حتی وطنوال د دې سره کومک وکړئ، نو موږ به وکولی شو تر یوه حده پورې د دې مشکلات به سره حل کړو.
دفاع وزارت ډاډ څرګندوي چې دغه اقتصاد سوي پیسې به په شفافیت ویشل کیږي او یو باصلاحیت کمیسیون به یې څاري. د دفاع وزارت چارواکي وایي د وژل شویو سرتیرو کورنۍ ته 2,00,000 افغانۍ او یوه یوه نمره مځکه هم ورکول کیږي. خود سیاسی چارو کارپو جاوید کوهستانی وویل د وژل شویو افغان ځواکونو د کورنیو ستونزو ته په تیرو کلونو کې پام نه دی سوی.
له بده مرغه د دغو کورنیو ستونزو ته وړ اساسي اصولي او قانوني حل نه دی پیدا سوی. په وار وار د جګړې پر مهال د معلول شویو او وژل شویو پوځیانو د کورنیو غړو په رسنیو کې شکایتونه کړي دي. هیله ده زموږ وسلوال ځواکونه چې د جګړې په لومړۍ کرښه کې دي باید له اساسي او قانونمندو څارنو برخمن وي.
د دفاع وزارت د ستراتیژیکو اړیکو عوامه چارو د ریاست مرستیال جنرال حبیب رحمان افضل تایید کړی چې په تیرو کلونو کې د وژل شویو پوځیانو کورنیو ته مرستې په شفافیت سره نه رسېدې. د دفاع وزارت په وینا هغه سربازان چې د وظیفې پر مهال معلول سي تر نورو قانوني حقونو مخکې د 15 میاشتو، بریدمال ته د 12 او افسر ته د 10 میاشتو معاش ورکول کیږي. په دې وروستیو کې ټول امنیتي مسؤلیتونه له بهرنیو ځواکونو افغان قواوو ته سپارل سوي چې له دې سره د افغان قواوو مرګ ژوبله هم زیاته سوې ده. ازادي راډیو ته په ورسېدلو معلوماتو کې ویل سوي چې د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په نسبت د افغان پوځیانو مرګ ژوبله 15% زیاته سوې ده.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ولسی جرګې د اداري پلاوی یو غړی وایي پاکستان غواړي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش ډله پیاوړي کړي او په افغانستان کې میشت طالبان پرې وځپي. د ننګرهار د خلکو استازی ظاهر قدیر پرون د جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې داعش هڅې پیل کړي چې د ننګرهار ولایت څو ولسوالۍ ونیسي. د داعش او طالبانو ترمنځ د افغانستان په لویدیز فرا ولایت او یو شمېر نورو سیمو کې هم د جګړو او اختلافاتو خبرونه ورکړی شوي دي او داسې هم ویل کېږي چې دا ډله ورځ په ورځ خپل نفوذ پراخوي. که په دې اړه غواړئ چې نظر څرګند کړئ له اتنیمو بچو وروسته مایکروفون ستاسو خپرونه لرو. په دې خپرونه کې په همدې موضوع ستاسو نظرونه اورو. خو اوس په دې اړه د ازادي راډیو د خبریال خان محمد سین راپور واوري.
د ننګرهار ولایت په ځینو سیمو کې د داعش او طالبانو ترمنځ د یو لړ نښتو وروسته د ولسی جرګې لومړی مرستیال وایي چې پاکستان غواړي طالبان وځپي او په افغانستان کې د داعش د ډلې فعالیتونو ته زمینه برابره کړي. ظاهر قدیر وویل یو شمېر سیمې چې پخوا پکې طالبانو فعالیت کاوه اوس مهال پکې د داعش ډلې د دوی له کورنیو سره یو ځای میشته شوې دي. خاغلی قدیر د شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې د افغانستان خلکو ته د داعش ډله له طالبانو ډېره خطرناکه ده او د هیواد پر وضعیت به ناوړه اغېز وکړي.
داعش سل واره د طالب نه خطرناک دی، اوس آمدګي نیسي چې هغه اړه واوړي لالپوره ونیسي. کاما او ګوشته کې طالبان نشته دي، هغه خپله ورته تسلیمیږي. د هغې نه بعد د کونړ خاص مخې ته راځي. کله چې ګوشته ونیوله تاسو په دې مطمئن اوسېږئ چې کونړ او یو سیمه د نورستان دا به ستاسو قوت سره مخ شو.
ظاهر قدیر وویل په دې وروستیو کې د ننګرهار ولایت د شینوارو ولسوالۍ په مختلفو سیمو کې د طالبانو او داعش ترمنځ جګړې شوې چې طالبان پکې د پاکستان له لورې په درنو وسلو ویشتل شوي دي. دغه څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې سږکال د وسلوالو طالبانو ډله ییزو حملو زور اخیستی دی. د ولسی جرګې د شکایتونو د اورېدو د کمیسیون رئیس عبیدالله بارکزی هم د داعش د ګواښونو په اړه د ښاغلي قدیر څرګندونې تایید کړې. د افغانستان په ځینو سیمو کې د داعش د ډلې پر فعالیتونو او له دې ډلې څخه د پاکستان له ملاتړه په داسې حال کې اندېښنې را پیدا شوې چې راپورونه وایي اوس مهال د افغانستان په شاوخوا شلو ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو پر ضد چیرې قوي او چیرې کمزوري جنګونه روان دي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د هغو ستراتیژیکو سندونو او موافقو د موادو عملي کېدل څاري چې حکومت له یو شمېر بهرنیو هیوادونو سره لاسلیک کړي دي. په دې اړه هم راپور لرو، خو یادونه کوو چې د دې خپرونې په پای کې یعنی له اتنیمو بجو له لنډو خبرونو وروسته مایکروفون ستاسو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې هم په دې موضوع ستاسو نظرونه اورو چې آیا لکه څنګه چې د ولسی جرګې یو استازی ادعا کوي چې پاکستان د طالبانو په وړاندې د داعش ملاتړ کوي، آیا تاسو په دې اړه تاسو د دوی له نظر سره موافق یاست او آیا ستاسو په سیمه کې هم داعش فعالیت کوي او که نه کوي؟ ربشو د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر د څرګندونو ته د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی پرون د خپلو سلو کاري ورځو د معرفي کولو په غونډه کې وویل چې د دې کار لپاره په بهرنیو چارو وزارت کې پر یوې کړنلارې کار کیږي. ښاغلی ربانی وویل چې د بهرنیو چارو وزارت هڅه کوي څو د بهرني سیاست اصول روښانه او د تصویب لپاره ولسی جرګې ته واستوي. په دې موضوع د قسیم سلیمان راپور واوري.
که څه هم داسې انتقادونه سته چې د افغانستان او یو شمېر بهرنیو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکو همکارۍ سندونو په سمه توګه نه عملي کېږي، خو د بهرنیو چارو وزارت وایي د لاسلیک شویو سندونو عملي کېدل څاري. د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د شنبې پر ورځ خبریالانو ته د خپلو سلو کاري ورځو د معرفي کولو پر مهال دا موضوع له خپلو کاري لومړیتوبونو څخه وبلله.
اولویت مو در این صد روز
شغل ربانی وی زموږ له لومړیتوبونو څخه په دې سل ورځو کې د ستراتیژیکو تړونونو قراردادونو او موافقتنامو د موادو د عملي کېدو څارنه ده چې د افغانستان حکومت مخکې لاسلیک کړی دي. افغانستان تر اوسه له 12 هیوادونو سره ستراتیژیک تړونونه او موافقتنامې لاسلیک کړي دي چې بیا څارنې ته اړتیا سته. د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو لمخې افغانستان په تیرو نږدې 14 کلونو کې له خپلو لویدیځو او سیمه ییزو متحدینو سره د اوږدمهاله همکاریو او د غرض په اقتصادي او سیاسي برخو کې د همکارۍ 12 تړونونه لاسلیک کړي دي. تر دې دمه افغانستان له هند، چین، امریکا، بریتانیا، فرانسې، جرمنی او ایتالیا سره د همکاري او استراتیژیک سندونه لاسلیک کړي او له ایران، پاکستان، روسیې او د منځنۍ اسیا او د سیمې له ځینو هیوادونو سره په اقتصادي او سیاسي چارو کې د همکاري موافقتنامې لري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د خپلو کاري پروګرامونو د وړاندې کولو په جریان کې دغه راز وویل چې د افغانستان بهرنۍ اړیکو او اقتصادي وضعیت په کتو په نږدې راتلونکي کې به په برازیل، جنوبي افریقا او هنګري کې د افغانستان سفارتونه وتړي او په بلغاریا کې به هم د افغانستان سفارت په سیاسي نمایندګۍ تبدیل کړي. نوموړی دغه راز ویل چې په یونسکو یا د ملګرو ملتونو علمي فرهنګي سازمان کې به د افغانستان د نمایندګۍ چارې په پاریس کې د افغانستان سفارت ته وسپارل سي. د دې ترڅنګ د هند په کلکتې او د یونان په مرکز آتن کې د افغانستان د سیاسي نمایندګۍ پرانستل د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له راتلونکو اقداماتو په توګه یاد سول. د بهرنیو چارو وزیر د خپلو خبرو په یو برخه کې ویل چې د افغانستان د بهرنی سیاست د اصولو د جوړولو لپاره دا مهال په دغه وزارت کې د یو کمیسیون له لوري کار جریان لري چې تر جوړېدو وروسته به یې ولسي جرګې ته د تصویب لپاره ولېږل سي.
تدوین اصول اساسی و یا دکتورین سیاست خارجی
دیوی د اساسي اصول یا د بهرني سیاست د کرښو د تدوین او ملي شورا ته د تصویب لپاره لیږل زما له کاري لومړیتوبونو څخه دي. د دې لپاره مو یو کمیسیون ټاکلی چې عملاً کار پیل کړی دی. د افغانستان پر حکومت تل انتقادونه کېږي چې د خپلو نړیوالو متحدینو د مرستو پر راجلبولو او د روښانه بهرني سیاست په خپلولو کې پاتې راغلی دی. د افغانستان د ولسي جرګې غړي او کارپوهان افغان حکومت ته سپارښتنه کوي چې یو بیا له یو شمېر هیوادونو سره په خپلو اړیکو کتنه وکړي او خپل بهرنی سیاست د افغانستان د ملي ګټو له مخې تنظیم کړي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
ستاسی را لیژلې سیمیسونه به هم څو شېبې وروسته ولولو. چارواکي وایي چې د کابل بانک د تصفیې مدیریت توانېدلی چې له پوروړو څخه د دغه بانک $200 میلیون بیرته واخلي. د ملي وحدت د حکومت له پیله د کابل بانک د اختلاس شویو پیسو په اړه هڅې ګړندۍ شوې دي، خو د ولسي جرګې مالی او بودیجوي کمیسیون د حکومت دا هڅې نمایشي بولي. په دې موضوع د مرزي احمد زی راپور واورئ.
د کابل بانک د تصفیې د مدیریت برخې سرپرست وایي د دغه بانک د 980 میلیونه پوروړو ډالرو له مجموع نه دوی توانېدلي چې تر اوسه 238 میلیونه ډالر لاسته راوړي. محمد احسان ایان د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د کابل بانک د پوروړو د جایدادونو له درکه دوی دولت ته 80 میلیونه ډالر ورکړي. د ښاغلي ایان په خبره د کابل بانک یو شمېر زیات پوروړي تیار دي چې خپل پورونه پرې کړی.
د تشکیل د ابتدا نه تر اوسه پورې موږ 238 میلیون ډالر جمع کړی دی چې په دې کې 80 میلیون ډالر داریان دي چې موږ په دولت باندې خرڅ کړي، خو د هغه تصفیه یا د هغې د مبلغ انتقال اوسه پورې هم د تصفیه او د دولت ترمنځ لاین هم پاتې.
ښاغلی ایان وایي د روانې اونۍ د دوشنبې تر ورځې پورې د کابل بانک د قرضې 109 پوروړونکي وخت لري چې خپل 40% پورونه پرې کړي. د کابل بانک د تصفیې د مدیریت برخه وایي ځینې دغه پوروړونکي د محکمې فیصله غیر عادلانه بولي او ټینګار کوي چې خپل پورونه نه ورکوي، خو نوموړی زیاتوي په دې برخه کې قانون په ټولو باندې یو شان عملي کیږي. کابل بانک په 2013 کال کې هغه مهال له سقوط سره مخامخ شو چې د یاد بانک مدیرانو او سهم لرونکو له دغه بانک نه شاوخوا 900 میلیونه ډالر په غیر قانوني ډول بهر ته انتقال کړل. که څه هم پخوانی حکومت هڅه وکړي سو د کابل بانک پیسې بیرته راټولې کړي، خو ونه توانید. د ملي وحدت حکومت له جوړېدو سره سم ولسمشر محمد اشرف غنی د کابل بانک د قضیې په اړه حکم صادر کړ او ټینګار یې وکړ سو د دغه بانک پیسې بیرته حصول شي. د دغه حکم نه شاوخوا لست میاشتې کېږي او د کابل بانک د تصفیې مدیریت په همدې خاطر جوړ شو، خو تر اوسه نه ده توانېدلی چې د کابل بانک له پوروړو نه پیسې راټولې کړي. په عین حال کې د ولسي جرګې د مالی او بودیجوي کمیسیون مشر امیر خان یار وایي چې په دې برخه کې د ملي وحدت حکومت خبرې نمایشي بڼه لري. ښاغلی یار د کابل بانک د تصفیې د مدیریت پر برخې هم انتقاد وکړ.
موضوع کابل بانک یک نمایشي موضوع بود به خاطر جهه روحانیان
د کابل بانک موضوع د نړیوالو لپاره یو نمایشي موضوع و، ځکه د نړیوالو دا شرط و هغه موضوعات چې د ولسمشر کرزي حکومت ونه توانید چې حل یا پرې قانوني عمل وکړي نو تاسو باید دغه کار وکړئ. له بده مرغه لکه څنګه چې د کابل بانک د تصفیې له مدیریت نه د خلکو او شورا غوښتنه وه، دوی ونه توانېدو څو له خلکو پیسې راټولې کړي. زما په نظر د دوی کار بې نتیجې دی او مصارف هم لوړ دي.
خو د کابل بانک د تصفیې د مدیریت مسؤلین وایي چې دوی هڅه کوي سو د کابل بانک ټولې پیسې حصول کړي. اوس مهال د کابل بانک د بحران دوه تنه تورن کسان شیرخان فرنود او خلیل الله فیروزی او د دغه بانک ځینې نور کارکوونکي په بانک کې شپې ورځې تیروي. ځینې اقتصادي کارپوهان وایي چې افغان حکومت باید د کابل بانک د قضیې له ټولو تورنو کسانو سره یو شان عادلانه چلند وکړي. هغوی په دې باور دي چې د دغه بانک د اختلاس شوو پیسو حصول کولی شي د خلکو ترمنځ د بانکدارۍ اعتبار زیات او هم نړیوالو ته دا په ډاګه کړي چې د ملي وحدت حکومت د فساد په لمنځه وړلو کې قاطع دی او په دې برخه کې جدي اراده لري.
د ولسی جرګې انتخابات به تر یو کال پورې ونه شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال ازادي راډیو ته وویل په 1995 لمریز کال کې د ولسی جرګې کیدونکو انتخاباتو ته کومه دقیقه نیټه نه ده ټاکل شوې. د ولسی جرګې ځینې استازي هم فکر نه کوي چې دا انتخابات تر راتلونکي کاله وشي. صالح محمد صالح نور تفصیل وړاندې کوي.
نن د غبرګولی یا جوزا یو دیرشمه د افغانستان د اساسي قانون له مخې د ولسی جرګې د شپاړسمې تقنینی دورې وروستۍ کاري ورځ ده. د اساسي قانون د درې اتیایمې مادې د دویمې فقرې پر بنسټ د ولسی جرګې کاري دوره د پنځم کال د سرطان په اوله د انتخاباتو د پایلو تر اعلان وروسته پای ته رسیږي او نوې شورا خپل کار پیلوي. اوس چې د ولسی جرګې انتخابات نه دي سوي د نتایجو درک کم نسته. د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي په روان لمریز کال کې د ولسی جرګې انتخابات ممکن نه دي. دا خبره د دغه کمیسیون مرستیال عبدالرحمن هوتکی ازادي راډیو ته وکړه.
اته میاشتې مخکې زمونږ د دې لپاره پلانګذاري کړې وه چې باید سږکال موږ د ولسی جرګې او پارلماني انتخابات وکړو. موږ په دوو افشنونو باندې خپل وړاندیزونه د افغانستان جمهور رئیس ته ورکړي وو، ولې متاسفانه چې دغه فرصت موږ د لاسه ورکړ. اوس بحث پر دې روان ده چې کال ته به موږ آمادګي نیسو د ولسی جرګې او د ولسوالۍ د شوراګانو انتخابات.
د ولسی جرګې د کاري دورې د پای ته رسیدو په درشل کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو فرمان په صادرولو سره ویلي چې د جرګې غړي خپل کار ته ادامه ورکولای شي. دارک په اعلامیه کې ویل شوي چې ولسمشر غنی د ولسی جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو په باب د انتخاباتو خپلواک کمیسیون طرحه ترلاسه کړې ده. شغلی غنی ویلي د دغو انتخاباتو لپاره باید د حکومت ټول ظرفیت وکارول سي او د ترسره کېدو وخت یې داسې تنظیم سي چې پر افغان امنیتي ځواکونو فشار رانولي. د ولسی جرګې دوه استازي ګل پاچا مجیدی او حبیبه دانش هم د ولسی جرګې د کار له دوام سره موافق دي. میرمن دانش د انتخابات خپلواک کمیسیون سره هم نظر ده چې د ولسی جرګې انتخابات پر روان مریض کال کې ممکن نه دي.
دغدغه های در داخل پارلمان وجود دارد.
په پارلمان کې دننه هم په دې باب کړکیچ شته چې انتخابات شپږ میاشتې وزنده ولسی جمع راځي او د انتخاباتو کېدل ستونزمن کیږي. حکومت هم دا سه اشاره ورکړي چې انتخابات یو کال وزنده ولسی. د ولسی جرګې بل استازي ګل پاچا مجیدی وایي که د اساسي قانون درې اتیایمې مادې ته پام وسي په دې حساب له اساسي قانون سره جفا کیږي.
که چیرته مونږ ډیر تاکید په دې وکړو چې دغه ماده په اساس باید ولسی جرګې دروازې وتړو، زه فکر کوم د اساسي قانون سره به لویه جفا کړي وي، ځکه مونږ د نړۍ د خو اساسي قانون افغانستان لري.
د ناامنیو زیاتېدل، د کافي بودیجې نشتوالی او د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون بې برخلیک حالت د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو په وړاندې اساسي خنډ ګڼل کیږي. د ولسی جرګې ځینې غړي بیا د دې جرګې د کار دوام د اساسي قانون خلاف بولي. لا دقیقا معلومه نه ده چې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات به په کومه میاشت او کومه ورځ کیږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
ژمن له هلمند ولایت څخه لیکي. د هلمند په شمالي ولسوالیو کې ورځ په ورځ د امنیت مخ په زیاتېدو ده. اسام الدین هم د هلمند تخلي کلی دی و د هلمند ولایت په ناوی ولسوالی کې ش امنیت د خوروختي مرکزونه کم دی. موږ غواړو چې روختي مرکزونه ډیر شي. یار د غورک د ورجان لکلی لیکلی دی چې د ورجان کلی لار طالبانو د دیراوت د سرینګر په سیمه کې بند کړی دی. یو بل اوریدون کې مفتون د هلمند څخه لیکلی دی چې له توپک سالاران څخه مو دا هیله ده چې د روژې د مبارکې میاشتې په اوږدو کې جګړه بس کړي څو ټول افغانان په آرامه روژه تېره کړي. تاسیز مشغل آزادی رادیو اوری اته بجې او دیرش دقیقې شوې. د دې خبرونې په دوام کې میکروفون ستاسو دی. د میکروفون ستاسو خبرونې موضوع به له لنډو خبرونو وروسته بیا هم اعلان کړو. همداراز کولای شئ چې په 1813 شمېرې پیغام راوستوي. هغه کسان کولای شئ چې پیغام راوستوي چې له موضوع خبر دي. نور دې منتظر اوسئ چې قسیم سولمل د دې سات لنډ خبرونه واوروي.
د افغانستان ولسمشر وایي هیواد ته د کډوالو راستنېدو بهیر زیات سوی دی. محمد اشرف غنی دغه خبر پرون د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله وینا کې وکړه. د دولت وسلوالو مخالفانو د کندوز ولایت چاردرې ولسوالۍ ونیوله. د کندوز والی محمد عمر ساپي ازادي راډیو ته وویل چې د دولت وسلوالو مخالفانو د شنبې له سهاره د افغان ځواکونو پر پوستو بریدونه پیل کړل چې اخر یې تیر ماښام دغه ولسوالۍ ونیوله. د هلمند ولایت په مارجې ولسوالۍ کې د ماین چاودنې څوار لس ملکیان وژل او 15 نور یې ټپیان کړه. د امریکا متحده ایالاتو پوځ وایي د دغه هیواد تر مشرۍ لاندې نړیوال ائتلاف د جمعې په ورځ په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد 22 هوایي حملې کړي دي. یو سړی چې موټر یې په سرعت سره چلاوه په اتریش کې درې کسان وژل او 14 تنه یې ټپیان کړه. د الجزیرې مشهور خبریال د مصر په غوښتنه په جرمني کې نیول سوی دی. احمد منصور پرون په خپل ټویټر پانا کې ولیکل چې د برلین په هوایي ډګر کې بندي سوی دی. او د اوکراین د پوز چارواکي وایي چې په 13 ساعتونو کې دغه هیواد د ختیځ په نشته کې و اوکراینی سرتیري ټپیان سوی دی.
فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. از همراهیتان تشکر. در یک ساعت پیش رو برنامه میکروفون شما از رادیو آزادی پخش می شود. موضوع این برنامه هست چگونگی حضور یا تحرکات گروه دولت اسلامی معروف به داعش در افغانستان. معاون اول ولسی جرگه افغانستان پاکستان را متهم می کند که با هدف قرار دادن طالبان مسلح زمینه را برای گسترش حضور گروه دولت اسلامی معروف به داعش در افغانستان مساعد می سازد. ظاهر قدیر در اجلاس دیروز این جرگه ادعا کرد که داعش با اتخاذ آمادگی های تکنیکی تلاش دارد تا برخی ولسوالی ها در ولایات شرقی را تصرف کند. در این برنامه از شما میشنویم که آیا در مناطقتان تحرکات و فعالیت داعش متصور است یا خیر. می توانید به ما زنگ بزنید و نظریات و پیشنهادات خود را در این مورد مطرح نمایید.
بله، لکه څنګه چې زما همکار ستار فروخ تاسو ویل، نن په میکروفون ستاسو خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې د ولسی جرګې یو کړي شاغل ظاهر قدیر ورته اشاره کړې ده. دی وایي چې پاکستان غواړي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش ډله پیاوړي کړي او په افغانستان کې میش طالبان پرې وځپي. ستاسو په سیمو کې د داعش فعالیت څومره دی؟ آیا ستاسو په سیمه کې هم د داعش نفوس مخ په خپرېدو او زیاتېدو دی؟ واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په پرونۍ ګڼه کې په افغانستان کې د داعش د نفوس په ارتباط یوه لیکنه خپره کړې وه. په دې لیکنه کې د یوه افغان له قوله ویلي وو چې زوی په سوریه کې د داعش لپاره په جګړه کې وژل شوی دی. هغه دام ویلي دي چې د ده له زوی سره یو شمېر نور ټولګیوال هم سوریه ته تللي وو او د داعش په ګټه جنګېدلي وو. آیا ستاسو په سیمو کې هم دومره نفوس کړی دی؟ که په دې اړه غواړئ چې نظر څرګند کړئ، همدا شیبه په 0909203544 او یا هم 0908255 ټلیفون شمېرې له موږ سره تماس ونیسئ او یا هم د ازادي راډیو آزادی رادیو ته په 1813 شمیره د افغان بی سیم البته مشته اس ام اس را واستوي.
بله، شماره های تماس به برنامه هست 0700-822-755 و 0799-20-35-40. همچنان می توانید در لابلای برنامه در صفحات فیسبوک رادیو آزادی هم سوال، نظر و پیشنهادتان را بنویسید. facebook.com/azadi.ir و facebook.com/azadi.radio آدرس صفحات فیسبوک رادیو آزادی هست. اگر سیم کارت های شرکت مخابراتی افغان بی سیم دارید، می توانید که به شماره 818 سوال، نظر و پیشنهاد خود را طی پیام کوتاه به ما ارسال کنید.
بله، مثلا عبدالله گرهار سخلی کلیدی وی په پچیر آگام که داعش رستر بلی دیری شی وست پدی تلفون آوریدون کتن و بطور کشید تلفون للاری نظر سرگن که مهربانی آزادی رادیو ده. مهربانی کوی سیب
بفرمایید. تماس شما برقرار شده، بفرمایید شنونده عزیز.
متاسفانه دوی خبری و نکری. خیر، بل اردون کتاب نوبت ورکو آزادی رادیو ده میکروفون ستاسو. لطفاً لرادیو لری شی او خبری و که ده تلفون للاری. خیر، دوی تلفون مجبوری چه قطع کو. قاری هستی خان ده هلمند سخیلی کلی و ازما پرزر پاکستان نغالی چه داعش تا وصلی ورکلی چه دادال پا افغانستان که پرمخ لاره شی. زکه چه دادال پاکستان تا هم خطر ده. ده هم ده قاری هستی خان نظرو. بل اوریدون که حقیار له هلمند لیکلی ده ویداش ده هلمند پا زمینداور که شتا فعالیت لری. د تلفون لری اوریدون که لرو. مهربانی.
بله بفرمایید.
مهربانی.
خیره.
سلامت و سه. مهربانی که وی.
بله بفرمایید، لطفا صحبت نمایید.
حکمت صاحب خبری وکی. متاسفانه لکه چی پا تلفون که چه ستون زشتنن.
بله، یک شنونده دیگر ما روی خط تلفون است. بله شنونده عزیز بفرمایید.
بله خلاصیم بخیر.
سلامت و سه. مهربانی که وی. متاسفانه جدی تلفون هم کد. خیر،
تماس دیگر را پاسخ میتیم. بله رادیو آزادی است، بفرمایید.
هارون به هلمند څخه خبر کوم.
مهرباني کوئ.
وروره، د نن شپه موضوع مو انتخاب کړی ده د پاکستان نه غواړي چې افغانستان جوړ شي. د پلار دیارلس کاله افغانستان مشران د طالبانو مړه کړل. اوس یې کار ختم شو، طالبان پوه شو، خلک چې دا د چا د لاره څنګه درفدل شو، اوس یې داعش ورته ساتي. داعش جوړېږي د افغانستان سره نه ابتالي موته جنرالان ټول په داعش وژنې ورور وشي. دا مو ډېره ښه موضوع انتخاب کړی ده. سلام علیکم.
مننه، سلامت اوسئ چې ټلیفون مو کو او نظر مو څرګند کو. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي.
بله بفرمایید، صدای شما رو میشنویم.
بله صاحب، بله مهربانی وکړئ. خصوصا په ننګرهار کې د استاسو د پولیسي جرګه کې استاسو د ولایت استازي په اړه څرګندونه کړې دي. مهرباني. د داعش او د طالبانو ترمنځ. مننه چې تلیفون مو وکړو. عبدالواسع هلمندوال د هلمند له ګرمسیر ولسوالۍ څخه لیکلی دي، وایي زموږ په ولسوالۍ کې د داعش ډله نشته. میرویس افغان د هلمند څخه لیکلي وایي کجکی کې داعش او طالبان دواړه فعالیت کوي. بله مهرباني کوئ، آزادي رادیو.
سلام علیکم. روزان محمد د بډکوټ ولسوالۍ څخه.
مهرباني کوئ صاحب.
روزانه دغه د زما په نظر کې دا خو خاص د پاکستان کسان دی او مطلب خاص ننګرهار د چې دا ونی شي او دې څخه باید نور افغانستان نمونی شي. نو دا خو داسې مسله ده چې دا باید حکومت مخنیوی وکړي. دا لول سر په نیازیانو اچین دې منډکو کې وغه جدل بټ کوټ او دې منډکو ته راورسېدل.
بله صحیح مننه. لیکن دا څوک دي هم دغه د ننګرهار خپل خلک دي که بل څوک دي؟
مګر همدغه مخکې چې په طالبانو کې وو امارت کې وو اوس اوښتې داعش ته اوښتې دي. دغه غوند چې دي وهابیان دي وهابیان پرده شوي دي مګر د پیسو په مقابل کې پرده شوي دي. اصلي شی چې دي ښه مکمل دي ورسره ښه پریمانه دي. اکثره خلک دا ادعاګانې کوي چې دغه د افغانستان حکومت دغه سلاوي او دغه موټر ورکوي.
صحیح ده. مننه ستاسو پیغام واورېدل شو. بل اوریدونکی لرو؟ ځان معرفي کوي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني صاحب
تاسو مل مکانیک سی سلامونه وړاندې
کوم. سلامت اوسئ. مهرباني کوي.
بله بفرمایئ.
د دې مشرانو سوالي مهرباني.
مهرباني کوي صاحب.
دلته د پجرانګانو سوالي ټول نیولې ورځ زیاتېږي او کوم بوتل.
بله دا څوک دي؟ نه منظور می داره چه افغانان دی بحرانیان دی چوک دی؟
بحرانیان دی.
صحیح. من نه چه لپچیر آگام سخمو تلیفون وکو. سلام.
منطقی خانکون مرترشتره.
صحیح. کرده بدن چه تلیفون وکو. بل اردون که لرو زن معرفی که آزادی رادیو.
السلام علیکم. تو خیم به زابل ولایت شهید ایلو کولی خیر
تمام مهربانی کوي.
محترم کوم کو ته سلام علیکم. سلام علیکم.
سلامات اوسئ تو خسب.
دای په حق له کوم ورونه ویلای شو چې الله فز مو کو ولایت کې خدای شو علا نص خاص کوم د خاک افغان په لور ولې چې د وزیرستان مهاجرین څخه هغه خو داعش ولا نه دي. البته هغه پاکستاني طالبان یا داسې نور دي. خو دا حکومت تبلیغات کې په یو نامو په بل نامه باندې تبلیغات کوي. کله وایي هلته دي کله وایي هلته دي. خو دلته طالبان او داعش ته خپل نام ډېر ښه حسنه روایت لري. دا د طالبانو تر امارت تر قومندان خپل کار.
بله توخ صاحب تاسو د مخکنیو اوریدونکو خبرې وانه ورېدلې. توخ صاحب تاسو د مخکنیو اوریدونکو خبرې وانه ورېدلې چې لنګرهار څخه ټلیفونونه کول. سید سید مننه. سلامات او سید تاسو نظر واریدل شو. یو بختر چې بل اوریدونکو وورو یو څو پیغامونه به اوریدونکو ته لوریدون نور اوریدل شریکو.
دور محمد از سلمان نوشته است داعش برای افغانستان زیاد خطرناک است و پاکستان همیش دشمن افغانستان خواهد بود. گلمیران عثمان خیل از ولسوالی نهرین ولایت بغلان نوشته است پاکستان از مداخله در امور افغانستان هرگز دست نمی بردارد و داعش ساخته دست پاکستان است.
وحاج نامعلوم زاید سخیلی کلی. بله لوگر سخیلی کلی نامعلوم زاید نه و داعش دی پاکستان دی استخباراتو کسان دی او داده پاکستان دی استخباراتو یو جگره ده. فیضولا فرهنگ لیوان ولو سوالی سخیلی کلی دی و پاکستان نور لطالبانو کار اخیستن نغواری او نورغواری چه ده حقو پس زاید ده داعش پروژه عملی کلی. اسماعیل افغان لزابل تخلی کلی وی پاکستان دا سی نکوی چه طالبان چنگ تکری او داعش ده حقوق پزای را میدان تکری.
و فطرت از الینگار نوشته است که داعش این همه طالبان پیشین هستند که بیرق خود را تبدیل کردن، یعنی بیرقان ها رنگ سیاه گرفته است.
دیتا ورتا پیغامونه به حد زیاد را خلیدی. دیرو آردون کلی کردی چی پا اکثر و سیمو که اماغا پخوانی طالبان دی چی سپین بیرقونه پا تو رو عدوولی دی. دی تلیفون لاری آردون کتانو بطور که و میرابانی
بفرماین.
بله سلام علیکم.
و علیکم السلام.
اجی گروه در پاکتیان خبری کم رو
میرابانی که وی صاحب
ورور. ما دا بختنه دا چې دا خبره ده چې دا هیڅ په افغانستان کې یا طالب دا
دا طالب دا یې چاره ورسوي دي دا اصلي سرمنشه یې ولې نه معلومېږي د اصلي جا یې ولې نه معلومېږي د اصلي سړي ته ولې څوک نه شي ویلي چې ولې دا کار ما سره کوي ګوره دې دا کوم شی چې رامنځته شوی ده دا ګوره دا ټول امریکا راوستلی ده امریکا یې چوبوي که امریکا ورته وایي چې دا یې چې دې ختمې وي او طالب دې ختمې هغه ورځ باندې ختم دي او کوم باندې مسلمانانو باندې ګوره دا تبل شوي دي دا ټول کوم باندې امریکا تبل دی دا کپلې دي ګورې موږ امریکا سره ژوند دي مسلمانان نو دا یې نو دا یې څنګه امریکا ورته وایي چې دا شی دې باندې باندې هغه ورځ باندې باندې اوس پاکستان موږ جنری پاکستان ټول قانون دی پاکستان ای ایس ای کی دی امریکای بلاشی دی امریکا او ټول چې طالب د ایبان کا مغصاد باندې باندې او دا چې دا خبرې چې کیږي دا ټول غوړه خبرې دی اوازې دی مسول په پاکستان کې ته ما نه دای نه څه نه بس دا طالب د طالب د حکومت نه راغلی دا خدای دې نږدې دی کړي طالب د ورور راته پاکستان پیسې ورکی دغه کبمونه دي مسلمانان دي کاستر دي کبل غریب مسلمان نشید کیږي دی ورور
صحیح تاسو نظر ورته بل اوردن کایلرو مهربانی کوي آزادی رادیو ده
سلام علیکم
وعلیکم السلام
دریس مطلب دین من دی لاله کړي چې مصالح سره سره سلامات کې
سلامات اوسې مهربانی
ما د خدای د مصالح سیستم هغه زړه طالبان دی دایش سره دین داش کا فایل څوک د پاکستانیان څوک یا بارنیان دی انو دوی وتر وس خو وس خپل جګړه سره کوي او دوی دا چې په مصرو په دې چې معنا موږ وینو چې ګرځي دا نن ورته نه پوهیږي څه چم کوي
صحیح مننه سلامت اوسئ چه نظر مترکن کو بل اوریدم
شنونده دیگر روی خط تلفن داریم بفرمایید رادیو آزادی علیکم السلام
سلامت اوسئ
فریدین د نگرهار او د بنگرهار او د چنل فرید خطا ته رحمت درته
مهرباني کوئ صاحب
روزانه تاسو دغه موضوع انتخاب کړی دی چې مثال پاکستان نه غواړي ون فرانک ټول او مدراوي زه به د دې په اړه کې تاسو دومره وایم چې په دغه داسې یو تاسو سره په لنډ کې نه دا چې دغه نامه دی یا د پاکستان څخه نړۍ ټول یو ان په چیرې سره دی یان په بیا د څنډه کلو چې دغه نړۍ ټول د خپل نوم څخه ولې دا نه کار کوي نه دی زه حیران یم ما چې راغی د دې له هر د ټول سړي په واره چې کینو د پاری څنګه غارو د پاری ګور طرح حق کینې او نه ځان د پاری او د دې په شمول د نګرهار او نور ول سالې کوټو د پاری د کوټو د پاری د دې تقریبا ټول څیزور د کډه امارات یا د طالبانو د لویتا او ټول خپل حکومت کې یاد او بل د اکین د پاری څخه د نیوی او پیټر تیری د نیوی د لیسو تیری تقریبا د دوه وخت ورته ویل چې موږ د حکومت سره سره کوم کار نه لرو تاسو کاګل خبرې چې یاتي او راشي د ټول خلکو تقریبا چې د امارات لا یو کان اتنیش په دولت نشي یا څور نشي نو ته ورس خپل کورونه راځي انا هي ته خروج د خپل کورونه تراله چې دوی دوه بجې کورونه باندې وروښت خپل کورونه ښه دورې دي دا کوم چې ولا پر سر دورې دا هي زمې ښه یو نه پر یو په لشن کو په بدل کې او دوی په پاکستانو کندار ته بدل کې راځي چې کړه نو پر دا نه حال پته نه دي چې کوم ځای ته وې دي چې ته دې چې ته سوي دي
بله مننه سلام
تشکر از شما یک شنونده دیگر ما
نه
با تماس شدن بفرمایین شنونده عزیز رادیو آزادی است
مهربانی کویسه
بفرمایین
السلام علیکم
و علیکم السلام
زنیتا کی احمد زابل دوال سره پتہ ما کی احمد تای شاوری دوم کو کار کوم ټول ته سلام نه وایم
سلامت اوسئ مهربانی کوی
پاکستان پیاونامو په بل نامه باندې د افغانستان سره دی غواړي په دې باندې کې مطلب دا پالیسی ټول د پاکستان او امریکا د افغانستان چې په هر نامه کې یې خرابوي او دغه دایښ په زړه درته وایم تر طالبانو او یا واره د افغانستان او مسلمانانو ته دایښ په خطر کې دی د دایښ مخنیوي چې په هر ترتیب باید وشي اغه موږ د مذهب ته موږ د انانات او موږ د کلتور ته جلا خلک دي اغه فقط دلته خپل کړي دي باکه د مسلمانانو خرابې په وکی دین او مذهب ته اوان په ورسي دا چار چار او تللی دي د دې مخنیوي وکی دا پالیسی ټول د امریکا پاکستان او د امریکا ده نو مقصد دې مخنیوي په کار دی او خطر د افغانستان لپاره د عامو مسلمانانو او د دولت او د ټول طالبانو د خلکو لپاره ډیر خطرناک
صحیح مننه سلامت اوسئ. اوس به څو پیغامونه ولولو. ورد خیریه اوردون که منتظر ده لدوی روسته مهربانی.
سلام چتاش ته سلامونه کوم زما کریډیټم کم ده د اجي صاحب قدیر ظاهر خبرې مې پیدو زه د نګرهار نه خبرې کوم بالکل پاکستان غواړي چې طالبان وځي او داعش پر مخ وړاندې کړي ده دغه کانې په مجاهدینو کې وا د طالبان د پاکستان په مخ کې څه نتیجه جوړ شي په دې دمره وخت ته نتیجه پاکستان د نه ور کړی نو ځکه چې دا کار وکړي دا بالکل مونږ پیدو هم دا خبره رښتیا ده
صحیح مننه سلامات اوسه بل اوریدون که تا هم نوبت ورکو خیر للند خبرتی اروستا استاسو پیغامونه لولو
از کابل تا زابل
لاهرات نا تر بدخشان
از هفت شام تا هفت صبح
طولش با او سهر
از رادیو آشنا صدای امریکا
دا امریکا غد آشنا را لونه
حال روی امواج متوسط 12.96 و 100.5 FM شنونده رادیو آزادی هستید و برنامه مایکروفون شما را دنبال میکنید.
شیر احمد لزابل علی که وی پا زابل که داشته خو فعالیت نده پیل کرده. یو بل اوریدون که چنو می نده لیکلی وی داش زموش پا سیمه کشته منتها پخوانی طالبان دی. دوی نخپل سیمه لیکلی او نه هم خپل نوم لیکلی هله لرو چې ټول اوریدون کې خپل نوم او سیمه ولیکي. محمدی له کندهار لیکلی وای پاکستان د افغانستان لپاره دایشیان روزی څو افغانان پرې وځپی. یو بل اوریدون کې لیکلی چې د کجکی په ولسوالۍ کې دایش فعالیت کوي خو اوس د پخوا په شان له طالبانو سره په دې ولسوالۍ کې په جګړه بوخت نه دي.
از شنونده های ما تشکر که پیام فرستاده بودند. شما هم می توانید که از طریق سیم کارت های شرکت مخابراتی افغان بیسیم با شماره 818 برای ما پیام ارسال کنید، ما آن را به خانش می گیریم.
زلمی هوتک له هلمند لیکلی وایدایش به ازغل افغانستان که پیشرفت و نکلی. خان محمد له مرجع لیکلی دی چه دایش به مرجع کی نشته. تو مخکیم یو واردون که امده خبر کرده و چی پا مرجع که نشته. سمیولا لحلمند لکلی وایداش ده پاکستان و امریکا لخوا افغانستان تا راستول شویدی. ولی محمد لکندهار لکلی داش افغانستان که فعالیت نشی که ولی زکه چی افغانان نمانی. سمیولا ده کجاکی چخه ورت پیغام لکره ده چی پا کجاکی که داش تخو له وسلوالو طالبانو سره اوس جنگ نکوي. خان محمد له مرجع څخه لیکلی دی چې داعش په مرجع کې نشته. د مرجع په ارتباط څو کسو هم دا خبره کړې ده، لطفا تکرار خبرې مه لیکئ، بس چې یو کس ولیکل کافی دی. اوس به بیا اوریدونکو ته نوبت ورکو.
بفرمایئ رادیو آزادی است. بله شنونده عزیز بفرمایئ.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
الو دوستان رو رجوعی نیه
سلامت و سی مربانی کوی
دا دی دایس او دی طالبان و معامله دی زیده دی دا بوم جنگ شروع دی افغانستان که و طالبان و دا خواهش کن دی دا جنگ و گره که اغام دا دی دین و دی اسلام خبره که یو تازیم کوی جنگ تا جب نستا دا معامله دی سر حل کی تا جنگ با دیر تیر دی افغانستان دا مظلوم خلق دی نپ کسو دی.
صحیح. من نه چه تلفن موکو.
تشکر از شنونده عزیز. یک تماس دیگر هم پاسخ میتیم. بفرمایید رادیو آزادی است.
بله سلام علیکم. سکنه ما دکندار والا میوان رسولی تخصیصی سر پاری کیم.
مهربانی کوی صاحب.
ور جان دا کوم خبر شته کوی دا دایش پاکل باندې دا دایش چی راپورت سوی دی ام دا غوانا جو ترکیجه ور دا دا دغه دا موږ دا چارواکو د زمون د لاسو دا مشاله در سره دریږي.
صحیح. مننه چی ټلیفون مو کو نظر مو څرګند کو بل اوریدون کله رو ځان معرفي کوي.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
دایش خوب نگار ولید خوب گرمه ولید خوب گرمه خبری کومه.
بله
دایش پا نن سبا پا خوب گرمه ولید سواره جوشی و ساحت که و زعبا و تا پا شیراغم دا تاخیر خوبی نگولی کنه او دل دیدی نزنی وادی میلان کردی که آقای مدونه و مدادار چه حکومت خلق این روزی او دا مصد دی او نو چې ډېرې مادې لاندې کوي خو خطر د افغانستان پوره خلکو ته حکومت ته.
بله صاحب، آیا هلته د چا سره په جنګ هم بوخت یو که نه؟
بله بله، روزانه جنګ خو اماراتو سره جنګ کوي چې صحیح دي، هغې نه اماراتیان ایستلي دي او دوی په کې اوسمهال نشته دي، پاخه دي پراته دي. پس
صحیح، ډېره مننه چې ټلیفون مو وکود له ننګرهار له خوږیانو ولسوالۍ څخه.
بله، یک تماس دیگر هم داریم، بفرمایین. خود را معرفی کنید، رادیو آزادی است.
عبدالله در زندگاه هستم، شرف تماس کنم.
مهربانی کویسه.
دلت دایشم تا سازمانم تو جنگونم که زکه و امروز در واسه تکرارو
صحیح. بله، مخکې هم لمدې سیمې، البته لکه جاکی چې هم د زمین داور برخه ده، هم دې ته ورته خبرې لیکلې وې. سلام، البته رحمت الله سلام اچولی دی، اولی سلام ویلی دی. د هلمند څخه لیکلي وایي، زما نظر دا دی چې داعش ته پاکستان او ایران وسلې ورکوي، او د طالبانو هغه قمندانان چې اوس پاکستان په خبرو عمل نه کوي، هغه د داعش لخوا پرې وژني. محمدی لیکلي، داعش او طالبان یو ګروپ دی. اوس به ورشو د ټلیفون اوریدلو ته. مهرباني،
بفرمایئ.
الو.
بله بفرمایئ، تماس شما برقرار شده، رادیو آزادی است.
السلام علیکم، سهل آوازی جوری از خیلیتی.
سلامت و سهی، مهربانی.
ساری حمدالله ده هلمند دست خبر کوم، مورو رسته چی موضوع ده دعیش کر برابر بندی ورد.
بله،
دعیش چی ده چی دی ده اکثر اغا کسان دی ورو رسی ده طالبانو سخه خواب دیسی دی، یا ده طالبانو ده دی ترمیل سه مشکل ده غلی، لکدن تا ده قرار بانه بلک فا منطقه چی لاباز محمد اخوندی و عجیب اولاد بلان میجی چه ده طالبان سر سوار جگلی و کلی سخت کر سوله وز ده دایش پنامه بانی دی خل پالیت شروع کری دی، او دلت ده هلمند پا بایدی بایدی اولو سوالوی که دلت ده دوی ده رسی ده غدی چه طالبان دوی سربختی جلب جلب ترکیب شروع کری دی ده ها وسی جلاکی خل زانسه.
بله سب، منه نه.
بله، تشکر از شما.
کردی ودن بله اردون که لرو میربانی کوی.
سلام علیکم.
و علیکم السلام. ل ماشوم یو چلری شی چې د ماشوم اوازم راځي، لطفا کله چې رادیو سره خبرې کوي نو یو داسې ځای دریږي یا کینی چې هلته غلمغل نه وي. قاری عبدالحکیم له کابل لیکلي، وایي پاکستان ته پاکستان داعش ته وسله ورکوي او افغانستان ورانول غواړي. محمد وایس د هلمند له نادالي ولسوالۍ څخه لیکلي دي، داعش سره عربستان او امریکا او پاکستان مرسته کوي.
غلام دستگیر از ولایت هلمند نوشته است که داعش در هلمند حضور دارد، اما اینها همه طالبان پیشین هستند.
مجیب الرحمن کریمی له نورستان له نورگرام ولسوالۍ څخه لیکلي دي، وایي د همدې ولایت د منډول په ولسوالۍ کې د داعش په لسګونو کسان موجود دي چې د همدې لارې د برخشان په ولایت باندې خپل تروریستي فعالیتونه اجرا کوي، چې پکې زیاتره خارجي او په کم اندازه داخلیان موجود دي. عبدالرحیم کریمی له لغمان لیکلي دي، وایي کوم رور چې له هلمند څخه شهیدو، زه د هغه خبرې سره موافق یم چې پاکستان نه غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي.
حالا هم تماس های شنونده های ما را پاسخ میتیم. بله بفرمایین، رادیو آزادی است.
بله بفرمایین،
لطفا له رادیو
لید.
مهربانی کوی، له رادیو رادیو اټی ټکی یا له رادیو لری شي کنه مجبور چې ستاسو ټلیفون قطع کړو.
اوره؟
بله اورو، خو له رادیو لری شي.
دغه داعش خو بدني خبره ده چې د امریکایانو څخه بختیږي، له لاس څخه روزل کېږي. نو بیا زه ګټه موږ حیران یو چې آیا د امریکایانو له لاس څخه داعش روزل کېږي، نو بیا ولې دغه حکومت امریکایانو سره مثلا لاسلیک کړي دغه رقم نورې ژمنې دي، دا ولې سره کوي دا یوه خبره. او بله خبره دغه ده یا چې دوی دغه
متاسفانه تلفن مقطع شو. خیر، په حال حال ستاسو پیغام ورسیدو. بل اوریدون که حمله رو کم وقتم خبرو تا پاته ده.
بله،
السلام علیکم.
و علیکم السلام، مهربانی.
خیریه،
سلامت و سیمی ربانی. بله په فرا فرا څخه تاسو خبرې کوي؟ بله په فرا کې زموږ راپورونه هم داسې دي چې هلته طالبان په داعشیانو زورور شوي دي، لیکن په ننګرهار کې بیا داعشیان په طالبانو زورور شوي دي. مننه چې ټلیفون مو وکړو. یو دو پیغامه به ولولو، بیا به خبرونو نوبت له خبرونو وروسته بیا قدرمن اوریدونکو ته نوبت ورکو چې د موضوع په ارتباط نظر څرګند کړي. فقیر محمد میوند له کندهار لیکلی دی و داعش فعالیت په ځینو ولسوالیو کې لیدل شوی دی، خو لا هم په کندهار کې د پام وړ پرمختګ او فعالیت نه لري. روحولا مین لیکلی دی چې داعش د پاکستان پروژه ده. شیر احمد له زابل لیکلی دی چې په